وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا کړې ده. نن د هغه 15,000 کسانو د فاتحې مراسم په ټول افغانستان کې ترسره کیږي چې د کمونیستي کودتا وروسته په لومړیو وختونو کې په بیلابیلو ډولونو بندیان شوي او وشل شوي دي. خو په سر کې خبرونه لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي مشکوک امریکایي بی پیلوټو الوتکو په قبایلو کې حملې کړې او درې مشکوک وسله والې وشلې. په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ بمی چاودنه کې د وشل شو کسانو شمیر 240 ته لوړ شو. په مخکړې د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دروري.
د هم مهم سرټکی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په هدف لغ خپل دولتي دندې استعفا کړې. ولسی جرګې د بدخشان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د غوښتلو پریکړه وکړه او چارواکي وایي وسلوال کسانو نن د تخار د ملي پیوستون د شورا رئیس په ډزو وواژه. د هم پوره کورنی خبرونه، ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري لپاره خپل دولتي دندې استعفا وکړه. د نوموړي دفتر ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسیون له ریاست څخه خپل استعفا جمهور ریاست ته لیږلې. ټاکل شوی ښاغلی احمدزی په څو ورځو کې د جمهور ریاست څوکۍ ته رسمي خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې هغه څوک چې غواړي انتخابات ته ځان کاندید کړي باید خپل دولتي دندې استعفا وکړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې غړي محمد محقق خپل دندې استعفا کړې و. ولسی جرګه غواړي امنیتي چارواکي په بدخشان کې د وروستیو نامنې پاړه د ځواب ویلو لپاره ورغړي. په دې ولایت کې د نامنې وروستۍ پیښو د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د دې غونډې په جریان کې داسې ویل:
پلان دښمن امیس کې بدخشان وبګیره تخار قندوز
موارد دوی د دښمن پلان ددای چې ک بدخشان ونیسي نو سره تخار قندوز او د کوکچې شاوخوا سیمه سقوط کوي او د شمال پر سیمه مستقیمن تاثیر کوي. په همدې خاطر مجمنتی ارګانونو ته راتلونکي ونی بلنه ورکړي. د راپورونو لمخې وسلوال مخالفینو دوه ورځې مخکې د بدخشان کرانا او منجان ولسوالۍ ونیوله. خو د بدخشان سیمې چارواکو نن ویل حکومتي ځواکونه اوس د ولسوالۍ دولتي تاسیسات بیرته نیولې دي. د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې سیمو د نیول لپاره هم عملیات دوام لري. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تخار مسولین وای د دې ولایت د ملي پیوستون د شورا رئیس نجیب اسیر نن له غرمه مخکې خپل دو ساتونکو سره د وسلوال لخوا په ډزو وشل سو. د تخار د امنیه قمندانۍ وایند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلې اسیر یو پخوانی جهادي قمندان وو. خود وشل کېدو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. او روسي خبرم ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې یو وکسیزه تورستي ډله نیولې ده. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي د کسانو په تخریبي فعالیتونو د سړک د غړې ماین پېښولو د دولتي کسانو په ترور او نورو رنګکارو پېښو کې لاس درلود. منبع زیاتوي چې د کسانو په پاکستان کې روزنه لیدلې وه او د ملا ابراهیم په نامه د وسلوال طالبانو د قمندان په مرسته د طالبانو لیکو ته جذب شوی وو. د اتر د دمه کورنی خبرونه فرشته جلالزی د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې روغتیاي کارکونکي وایي چې په وروستۍ بمی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 240 ته لوړ شوی. چاودنه پروند په پېښور ښار په کیسخانی بازار کې په داسې حال کې وسو چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د ښار د عمومي روغتون یو ویاند خبري اعلان ته ویلي چې په چاودنه کې 120 کسان زخمیان شوي دي. په کیسخانی بازار کې پروند په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې د واده د سودا اخیستلو لپاره تللي وو وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د پېښور ښار یو اوسیدونکی فهیم خان د ښار د امنیتی وضعیت په اړه وایي:
بم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والوں کو یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں
دوائی کله چې سهار له کور وځو نو د خپل کورونی څخه د خپل ګناهونو عفو غواړو او خدای پمانی کو ځکه د بیرته راتک تمنوي. حالات داسې دي چې څوک د سودا لپاره بازار ته نسیتلای، کارونو ته نسیتلای. تر دې پیښه یو نه مخکې په پېښور کې د یوې کلیسا په وړاندې په چاودنو کې تر اتیا زیات خلک ووژل شول او لسهاو نور زخمیان شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو په قبایلو کې حمله کړې او درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. حمله نن د شمالي وزیرستان په دته خیلو سیمه کې شوې دي. په دې سیمه کې اکثر د حافظ ګل بهادر په نوم د وسلوالو د ډلې او د حقانی د شبکې فعالیت زیات دی. د عراق په مرکز بغداد کې په بمی چاودنو کې نن 40 تنه ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چاودنې د ښار په هغو سیمو کې سوي چې زیات شګان اوسي. ویل سوي چې تر ټولو خونړۍ چاودنه د صدر په سیمه کې سوي. د عراق په مرکزي سیمو کې د فرقه یي اختلافاتو له امله د دغسې پیښو زیاتېدو دا ویره پیدا کړې چې ښایي دا هیواد یو بیا د 2006 او 2010 کلونو ته ورته د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تشدد قربانی سی. هغه مهال زرهاو تنه په عراق کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې ووژل سول. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې په جنوبي کوریا کې د خپلو ځواکونو د شمیر د کمولو هیڅ پلان نه لري. اوسمهال 28,500 امریکایي عسکر په جنوبي کوریا کې میشتي. هیګل نن جنوبي کوریا ته تر رسیدو وروسته د غیر پوځي زون په نوم هغه سیمې ته ورغی چې د دواړو کوریاګانو د ویش لپاره حایل ګڼل سوې ده. د امریکا د دفاع وزیر همداراز د دواړو کوریاګانو د ویش په جګړه کې د جنوبي کوریا د ځواکونو قومنده د امریکا په لاس کې وه. خوچک هیګل بنن د هغو جنوبي چارواکو سره وګوري چې غواړي د شمالي کوریا په وړاندې د جګړې د پیښېدو په صورت کې د ګډو ځواکونو د قومندې پر څرنګوالي د سره غور وسي. مخکې داسې ټاکل سوی وه چې جنوبي کوریا به د 2015 میلادي کال د پیل سره دا صلاحیت خپلوي چې د شمالي لوري په وړاندې په جګړه کې د خپلو ځواکونو قومنده وکړي، خو اوس غواړي چې دغه موده اوږده سي. د امریکا د دفاع وزیر به د چهارشنبې په ورځ جاپان ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو ویر لري چې په سوریه کې د اپوزیسیون ډلې به بیا هم پوځي حملې ته د غربیانو د لمسولو لپاره د کیمیاوي وسلو حمله وکړي. لاوروف دا خبرې په هغه مرکه کې کړې چې نن د روسیې چاپ کمرسانت ورځپاڼې خپره کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی تر اوسه هم دا شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د واشنگټن دا ادعا ثابته کړي چې د اګست په 28 دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو حمله د بشار اسد رژیم کړې وه. روسیه د دغې حملې مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو وراچوي. سرګی لاوروف ویلي چې د روسیې په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له زوره د کار اخیستلو اجازه نه ده ورکړل سوې او د دې څخه باید د نورو معناو اخیستلو هڅه ونه شي. او د چک جمهوریت د پخواني ولسمشر واسلاو هاول په نوم د بشري حقونو د جایزې ګټونکي به نن په سلزبرګ کې اعلان سي. د دې جایزې لپاره به په ورستیو کاندیدانو کې له بیلاروس د بشري حقونو فعال الیس بیلایاتسکي، د ګرجستان د ځوانو قانونپوهانو ټولنه او د چین لپاره د بشري حقونو مدافع شبکه شامل وي. د واسلاو هاول په نوم د بشري حقونو دغه جایزه حقوق کسان او سازمانونو ته ورکول کیږي چې په اروپا یا نورو ځایونو کې د مدني ټولنې د ودی د بشري حقونو د ملاتړ لپاره فوق العاده کار کړی وي. دغه جایزه هر کال د اروپایي اتحادیې د پارلماني شورا په چک جمهوریت کې د واسلاو هاول ازادي په نوم د ادارې او یو بل چکی سازمان لخوا په ګډه ورکول کیږي او مادي ارزښت یې 15,000 یورو دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ډاکټر اشرف غنی احمدی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا کړې ده. نوموړی د افغان ځواکونو د امنیت د انتقال د پروسې د کمیسون مشر و. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې نن د هغه 1500 کسانو د فاتحې مراسم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ترسره کیږي چې د کمونیستي کودتا په لومړیو کې په زندانونو او نورو بڼو وشل شوي وو. د غسنی امنیتي چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژلي. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د سیمه ایز اورګن د خپلواکي ادارې له ویاند سره مرکه لرو. تواب غورزنګ سره په دې اړه چې غواړي په یو شمیر خارونو کې د خاروالیو مشورتي شوراګانې جوړې کړي. د سوریې په اړه تازه حال درکو له مخ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم مهیروي. ډاکټر اشرف غنی احمدی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. نوموړی د افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې د کمیسون مشر و. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هغه څوک چې ځان انتخاباتو ته کاندیدوي باید له دولتي دندې استعفا وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه د جمهور ریاست انتخاباتو ته یوازې یو کاندید خپل نوم ثبت کړی او له احتمالي کاندیدانو غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې د کمیسون ته مراجعه وکړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د احمد زبیر شومن ریپورټ ته.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو له مطرحو احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي چې له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. د نوموړي دفتر ازادي راډیو ته ویل ښاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسیون له ریاست څخه خپله استعفا جمهوري ریاست ته لیږلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کوم کاندید که دولتي وظیفه ولري باید استعفا وکړي. ټاکل شوی ښاغلی احمدزی په څو ورځو کې د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسمان خپله کاندیداتوري اعلان کړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د نوموړي مرستیالان به څوک وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې غړي محمد محقق له خپلې دندې استعفا کړې وه. ویل کېږي نوموړی د ډاکټر عبدالله عبدالله د یو مرستیال په توګه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته درېږي. بلخوا په داسې حال کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر اوسه هم له یو کس پرته هیچا هم خپله کاندیداتوري رسمان نه ده اعلان کړې. بسم الله شیر تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست ته یوازینی رسمي کاندید دی. د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له خبریالانو سره په خبرو کې له احتمالي کاندیدانو وغوښتل چې د روانې میاشتې له 14 نیټې مخکې خپل نومونه ثبت کړي.
ثبت نام یا د نوملیکنې پروسه د کاندیدانو قابل د تمدید نه ده. 14 د میزان ده او 14 د میزانه پورې هغه خویندې ورونه چې ریاست جمهوري لپاره دلچسپي لري یا د ولایتي شوراګانو لپاره خپل معلوماتي بستې بیرته ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسمن تسلیم کړي تر څو مونږ وخت ولرو او د کې تحقیق ورزوی.
ښاغلی امرخیل ویل تر اوسه د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره درې او یا احتمالي کاندیدانو معلوماتي پاڼې اخیستي چې درې ښځې دي. نوموړي وویل د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په ټولو ولایتونو کې څه باندې 900 کسانو تر اوسه ځانونه کاندید کړي دي. ډاکټر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، علی احمد جلالی او ځینې نور کسان هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. د راپورونو له مخې د سیاسي کړو او ائتلافونو ترمنځ راتلونکو انتخاباتو ته چڼې تر ډیره د کاندیدانو د مرستیالۍ په څوکۍ روانې دي. د همدغو ناندرو له امله په دې وروستو کې د انتخاباتو لپاره په جوړو شوو ځینو ائتلافونو کې درزونه هم رامنځته شوي دي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غږ لاساده رادیو نه اورئ. دوستانو، د اساده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو شي هر چیرې کولای شي زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري. د ویب پاڼې په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وروسته له هغې چې د هالنډ لوی څارنوالۍ د هغو 5000 کسانو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د کمونیستي کودتا په لومړیو کلونو کې اعدام شوي، د افغانستان د ګڼو کورنیو لپاره یې د 300 زاړه ویرونه بیرته تازه کړل. خلکو په بیلابیلو بڼو غبرګون وښود، خو نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په جوماتونو او نورو مذهبي ځایونو کې د فاتحې مراسم د 5000 اعدام شوو کسانو لپاره اخیستل کیږي. معصوم میوند په کابل کې دی، د اوس سره په تماس کې دی. معصوم میوند، ستړی مشي. دغه نن مراسم چې په د فاتحو په بڼه دي او د ختمونو په بڼه، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په کومو کومو ځایونو کې دي او کوم شیان په پام کې نیول شوي.
مننه انسب. دغه مراسم د افغان چارواکو له کوله څخه چې په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې مسجدونو ملا امامانو ته او نورو عالمانو ته دنده سپارل شوې چې د فاتحې دغه مراسم او د دعا مراسم په مسجدونو کې واخلي، او دغه مراسم یوازې د نن ورځ لپاره اخیستل کیږي. په افغانستان کې دغه د شهیدانو یاد لمانځل کیږي، خو د دې تر څنګ به افغان حکومت مته حکم هم کړی دی چې د افغانستان بیرغ بر د پورس لپاره په افغانستان کې تنه نه د افغانستان څخه د باندې پنځمه ډول باندې ځوړند وي، او د دې ترڅنګ به خلک ټول د دولتي چارواکو ترڅنګ د دولتي مسؤلینو ترڅنګ به د عام خلک هم په دغه فاتحې مراسمو کې برخه اخلي. شیبه وړاندې مو د وزیرانو شورا د چارو ادارې د څارنی د رئیس سید احسان طاهر سره خبرې وکړلې. هغه په دې اړه باندې وویل
مراسم ارچ‌بزرگی
است. د افغانستان د به مزار شهیدانو د یادونې مراسم دي. په دې مراسم کې چارواکي د افغانستان خلک او مشران ټوله ګډون کوي. دا مراسم په ګډه د دولت او خلکو لخوا په بیلابیلو ځایونو کې نیول کیږي.
ټول دولت او مردم با هم مراسم برگزار می.
بله دا مراسم وروسته تر هغه څخه افغان حکومت په جار باندې پریکړه وکړله چې د 1950 او 1950 کلونو د وخت د کمونیستي رژیم لخوا څخه د 5000 کسانو چې په هغه وخت کې وژل شوي او لیست شاوخوا لس ورځې مخکې په هالند کې لیڅرنوالي دغه لیست اعلان کړ. بیا په جار باندې په افغانستان کې عام خلکو د قربانیانو کورنۍ چې هغه کسان چې پاتې دغه کورنۍ څخه دوستان وژل شوي دي دغه مراسم په بیلابیل شکلونو باندې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په کابل کې منځل کیږي. هم دغه نن چې موږ د مراسمو ته ورغلیو په کابل شهر کې د قربانیانو کورنۍ پاتغړ چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د کسان باید محاکمه شي. دوی که په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدیږي د کاندیداتوري مخه باید ونیول شي او دوی اوس هم د دې په خبره باندې د قربانیانو کورنۍ د دوستان په خبره باندې چې اوس هم دغه ډول کسان چې په دغه جرمونو کې لاس لري د ملي شورا کې وجود لري د نور دولتي پوسټونو کې کار کوي. حکومت او نړیوال ټولنه باید د مخه ونیسي. دلته بردبو کسانو ژغ واورو.
زمانم سید علی شاه ده حجیر تخلص کوم مکه د حکومت نه ده همچنان د جهانی نلینه دا غلو چې عدالت په افغانستان تضمین شي او جنایتکاران د دې محاکمه ته راکش کی د دوی د کاندیداتوري نه په راتون کې انتخابات کې مخنیوي وشي دولت د کلیدی پوسټونه.
زمانم محمد کبیر ده زما اکا وژل دغه کسان دغه مجرمین نه په د دولت په اورګانونو کې ځای ورکی او د محاکمه په میس کې هغه کشي کی دا مش تقاضا د نړیوال سره درجه اول لري.
البته افغان حکومت په ځنګړي ډول ولسمشر کرزی څور زمخ کې د جنو سیاسي او جهادي شخصیتونو سره په ارګ مانی کې دغه مراسم یادونه وکړه او د جنو څلو د جوړولو یادونه وسول. دغه دوه ورځې چې یو نن دوشنبه ورځ دا یو سېشنبه سبا ورځ ده دغه ورځو پریکړه هم په ارګ سوي و چې دغه مراسم بل
مسؤلیت د دې نمخ کې هم زینو مدني ټولنو او زینو نورو سازمانونو په دې اړه عکس العمل خوده لري او د دې لیست پاړه او ډیرو یې د مجرمانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې وسنۍ حکومت د خلکو د دې غوښتنې پاړه چې دوی وایي د دې وژنو عاملان د محاکمه شي څه وایي؟
افغان حکومت په ځنګړي ډول باندې د دوی د محاکمې او پاړه باندې څه یادونه نه ده کړې. خو د ارګمانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د غاچ پر ځای باندې سوله د دوی لپاره مهمه ده. په افغانستان کې اوسمهال خلک سولې ته ډېر اړتیا لري او دوی تر دغه لحاظې چې خبرې سره کو په دغه اندازه باندې خبرې کړې دي. خو د بشر حقونو کمیسیون هم څه نه دي ویلي. مدني ټولنو دا غوښتنه کړې ده چې دا کسان باید له دولتي پوسټونو څخه لیرې شي. انتخاباتي مسایلو کې د پرېنښ ول چې ځان کاندید کې خپل حکومت په ځنګړي ډول باندې تروسه پوری د کمیټ محاکمې یادونه نه کړه.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن دوستانو معصوم میوند چې له کابل نن د هغه مراسم او حال راکو چې نن پیل شو دي او پکې د هغه 15000 کسانو چې د کمونیستي کودتا ورسته په لومړیو دو کلونو کې په زندانونو کې اعدام شوی د هغوی د فاتحي مراسم په بیلابیلو جمعتونو او مذهبي ځایونو کې پرځای کیږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د غزنی امنیت چارواکي دا کوي چې د ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په نتیجه کې لستنه وسلوال وشل شوې دوی وایي د عملیاتو پر مهال درې تنه نور وسلوال ژوبل شوې دي. زموږ همکار سید شاه سقیمه په اړه تفصیل راکړي.
چارواکي وایي نن یې د غزنی په دوو ولسوالیو مقر او خوګیانیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې د لسو تنو وسلوالو د وژلو او د دریو نورو د چپ کولو ادعا کوي. دوی وایي عملیات افغان او بهرنیو سرتیرو په شریکه کړي دي. په غزنی کې د ملي وردو د دریم لیوا ویاند نزیب سلطانی وایي له بهرنیو ځواکونو سره دغه عملیات د مقر په کوهبند او د خوګیانیو په واسکټ کې لیک شوي دي. دوی وایي په مقر کې ووت او په خوګیانیو کې بیا درې تنه وسلوال وژل شوي.
همه عملیات ما مشترک امرای قوه ائتلاف بوده.
دغه عملیات مو له بهرنیو سرتیرو سره په ګډه کړی دی چې پر مهال یې په مقر کې وو تنه طالبان وژل شوی دی. په وژلو شویو طالبانو کې د شاه محمود په نامه د وسلوالو یو قومندان هم شامل دی او د خوګیانو ولسوالۍ په واسکټ کلی کې بیا د عملیاتو له امله درې تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه اونۍ وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د اوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوله.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هیواد په پنځو لویو ښارونو کې د ښاروالیو مشورتي شوراګانې جوړې کړې. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا نږدې راتلونکي کې به دا ډول شوراګانې د هیواد په درې نورو لویو ښارونو کې هم جوړې شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوو شوراګانو په جوړولو سره به په ښاروالیو کې د فساد مخه ونیول شي. د ازادي راډیو خبریالې مرزیه احمدزی له ښاغلي غورزنګ سره د یادو شوراګانو په مؤثریت باندې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د مستقله ادارې د محلي اداراتو د پالیسۍ پر اساس ایرانو شورا د عالي مجلس لخوا په تصویب رسیدلی. د دې ادارې په چوکاټ کې د ښاروالیو لوی ریاست د افغانستان د پنځو ښارونو لپاره د ښاروالیو مشورتي بورډونه یا شوراګانې جوړې کړي. په دې لویو ښارونو کې هرات، کندهار، مزار شریف او چاریکار شامل دي. په پام کې ده چې دا د افغانستان په نورو شهرونو کې هم پراتلونکي کې دا بورډونه جوړ شي. د دې بورډونو د جوړولو هدف دا دی چې د اړوندو شهرونو ښاریان په خدمتونو په عرضه کې او په د حکومتدارۍ په چارو کې شامل شي. دا به دې ته زمینه مساعده کړي چې د ښاروالیو په چارو کې شفافیت رامنځته. د دې بورډونو وظیفه دا ده چې ښاروالیو ته د پروژو په پلان جوړولو، د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره او د غراز د شاریانو د مشکلاتو په باره کې مشورې او سلاوي ورکړي. نو موږ تر اوسه په پنځو ښارونو کې دغه بورډونه جوړ کړي دي او د دې بورډونو اساسي هدف دا دی چې ښاریان او عام خلک په حکومتدارۍ کې شامل شي.
غورزنګ صاحب، را به سودي مسلې ته ده چې اوس ویل کېږي چې په ښاروالۍ کې یو سلسله ستونزې دي، اداري فساد موجوده. نو دغه مشورتي بورډونه به څومره مسؤلیت ولري، څومره به وکولی سي چې په ښاروالۍ کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي او څومره به وکولی سي چې فساد مخه ونیسي؟
د دې بورډونو د جوړېدو اساسي هدف د ښاروالیو کې د ښاروالیو په چارو کې او د خدمتونو په ارزښت کې شفافیت زیات. د دې بورډونو ټول غړي د ښار د مختلفو صنفونو او ناحیو څخه استازیتوب کوي. دوی د پروژو د پلان، د پروژو د تطبیقي بهیر د څارلو په برخه کې مسؤلیتونه لري او د دوی د کار له شروع سره زموږ هیله ده چې د ښاروالیو په کارونو او خدماتو کې شفافیت زیات. زه متيقن یم چې د دې بورډونو د کار سره به زموږ د ښاریانو په دغه حیثیت کې تاسو د اشاره وکړه شکایتونه کم شي او د ښاروالیو په چارو کې به شفافیت رامنځته شي. بورډونو د کار موده د کاري طرزالعمل په اساس باندې دوه کلنه ده، یعنی دو کلونو لپاره دا انتخاب کیږي. په دې بورډونو کې د هر ښار د مختلفو ناحیو یا ګذرونو او د هغه ښار د صنفونو استازي انتخاب کیږي یا برخه پکې اخلي د انتخاباتو له لارې یا د اجماع د لارې نه. نو دا د هر ښار په دې جوړښت په ناحیو پورې اړه لري. په ځینو لویو ښارونو کې زموږ ناحیې ډېرې دي، په هغه کې تابان د بورډونو د غړو شمېر زیات. په ځینو ښارونو کې چې اجتماعي پوټنشیل او د ښار د موقعیت کوچنی دی، هلته د بورډونو د غړو شمېر هم کم.
دا مشورتي بورډونه به څه وخت خپل رسمن کار پیل کړي؟
په هرات، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او چاریکار کې دا جوړ شوی او رسمي په خپلو کارونو باندې پیل کړی. اته مهم ولایتونه دي چې په هغه کې موږ غواړو چې دا بورډونه تر نورو ښارونو د مخه جوړ شي. نو په پنځو ښارونو کې د دې کار شروع شوی دی او عملاً چاري پیل دي.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ چې وایي په پنځو ښارونو کې د ښاروالیو مشورتي شوراګانې جوړې کړې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ل افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو د وروسته حالت سویره نه یوازې د هیواد پر امنیتي راتلونکي بلکې پر اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو هم پروت دی. د افغانستان امریکایي پانتون چې له جوړېدو یوازې څو کاله تیریږي د لوړو او اکاډمیکو زده کړو په برخه کې یو مهم پرمختګ و. خوایا دا پانتون به چې د امریکا د کانګرس لخوا تمویلیږي له 2014 میلادي کال وروسته دوام وکړي. احمد تکل د افغانستان د امریکایي پانتون د اکاډمیکي برخې له اداري مسؤل وحید الله نوري سره د دې پانتون د راتلونکي په اړه مرکه کړې. دا مرکه
څومره اندېښمنې دي 2014 کال وروسته حالاتو په اړه او دا چې پانتون به دوام وکړي؟
د پانتون لپاره موږ غټه اندېښنه چې دا چې د پانتون واقعا مصارف زیات دي، د موږ کوم استادان چې موږ استخداموو، یعنی دغه ماشینشان موږ باید توانولو چې ورکړو، نو دغه اخوانه موږ دا شی کولای چې موږ فعلاً د 15 کال لپاره بودیجه لرو د یو ایس ای ډي دخوانه او 15 کال نور هم متواده کړی ده چې موږ تاسو فندر کوو نظر د موږ په پانتون پرفارمنس باندې. نو دا د موږ غټه اندېښنه دا ده، موږ په دې اندېښنه نه یو په پانتون کې په مجموع کې زموږ څه افغاني او څه خارجي پرسونل چې ده چې پاتې 2013 نه به پانتون وټلل شي یا به کوم بل خبر شي. پنځه کاله خپل ستراتیژیک پلان لرو، موږ پریږو چې هر کال څه کارونه به کوو، که څونه موږ تعداد شاګردان وي، څه نوې فاکلټي به خلاصوو، په دې کې موږ اصلا ډېر بس نه کوو چې 2013 نه به پانتون وټلل شي. خو که کوم حادثه وشي، کوم تروریستي حادثه وشي، نو هغه به موږ ته یو صدمه ورسوي، سره هغه صدمه ورسوي چې پانتون به موږ مقطه وټړو یو څه وخت لپاره. کیدای شي موږ بعض خپل خارجي استادان دلته ورکړو، کیدای شي بعض خلک په هغه وخت کې داسې فکر کوي چې والا نور افغانستان دومره مطمئن ځای نه دی چې دلته کار وکړي. بله، موږ ان شاء الله دا پانتون وساتو، دا پانتون ان شاء الله دوام لري.
بله، که همدغه سی او حالت چې تاسو وایي او دا اندېښنه مغه ده، پیشبینی کوي، اټکل کوي چې ښایي له داسې پیښو سره مخامخ شي، دا به د پانتون د تدریس پر چارو، پر اکاډمیکو چارو باندې ناوړه اغیز ونه لري؟
طبعاً دا موږ خوال دا امید لرو چې خدای دې وکړي چې داسې یو شی وانه شي. دا پانتون د افغانستان د آینده لپاره ډېر یو غټ رول بازی کوي. خو په هر صورت موږ اوس فعلا چې یو څه باندې موږ له کار کوو، دا دی چې موږ دې کوشش لرو چې موږ افغاني استادان او افغاني پرسونل زیات کړو په پانتون کې. کوششونه کوو چې که داسې وخت وشي چې موږ یو اندازه زیات خپل د خارجي پرسونل یا استادان د لاسه ورکړو، نو موږ په طرق هم وکړای شو چې دا پانتون ته دوام ورکړو، یعنې داسې نه شي چې موږ دا پانتون بیخي وټړو. څه پلانونه شته دي؟ موږ دې باندې کله کله جارو بس کوو. انشاءالله پلانونه موږ لرو چې موږ دا پانتون وساتو او دوام ورکړو.
تاسو وایئ چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره زمانت شته، لغه وروسته څه پلانونه یا څه زمانت شته د دې لپاره چې د امریکا کانګرس به د دې پوهنتون د دوام لپاره یا د ژوندۍ ساتلو لپاره مرستې جاري وساتي؟
موږ خو دا اوس د پوهنتون اوس پاک کاله کې چې دا تاسیس شوی دی، نو اوس د 15 کاله انده لپاره موږ د بودیجه لرو مطمئنا. پس دغه نه 15 کاله نور موږ ته واده شوی ده که د موږ پرفورمنس د پوهنتون یعنی ښه و چې کیدای شي موږ ته 15 کاله نور بودیجه هم ورکړي. خو پوهنتون بالاخره د خودکفایي خواته روان دی. پوهنتون کې د خپل اوس عاید لري، مثال موږ که هغه کنفی چې د شاګردان نه اخلو، نو کله چې تعداد شاګردان زیاتیږي عاید زموږ زیاتیږي. اوس تاسو وګورئ چې دغه 15 کاله بودیجه چې موږ یو سیدین لرو، د هر کال که دا کمیږي موږ نه موږ خپل کنټریبیوشن په دې کې موږ زیاتیږي، ځکه چې موږ خپل عاید په دې کې زیاتیږي. نو همدا رقم داسې موږ یو پیشبینی چې کړی ده چې انشاءالله لس کالو کې به موږ کړی وشو چې حد اکثر یا حتی 90% پورې مثال موږ د خپل بودیجه مثال موږ لاسته راوړو.
په افغانستان کې که چېرته هغه سیاسي پروګرامونه چې په پام کې دي عملي شي، فرض کوي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې په اساسي قانون کې بدلون راشي یا ځینې نور ټولنیز تحولات په دې وطن کې راشي، څومره ډاډه یې چې امریکایي پوهنتون به لا هم وکړی شي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
ډېر مننه. دا هم ډېر سوال دی، دې ته ولا موږ متوجه یو اندازه کېدای شي اوس دا یو فعلي وضعیت دی. سیاسي لپاره دا بېخي محیا دی، موږ د ښځو لپاره ډېر کارونه کوو. د انډه د افغانستان لپاره ډېر ښه پروژې روانې دي. مثال د موږ کوم فارجین چې دي، هغه کسان دي چې د اوس هم دوی په ډېر غټې څوکۍ کې په دولت کې او په نورو دفترو کې کار کوي. خو کېدای شي دا لږ تغییر وکړي، کېدای شي که د افغانستان په قوانینو کې تغییر راشي، کېدای شي که لږ تسلط راشي، مثال طالب ورونه هم راشي، موږ ته سوله وکړي، دا به ډېر خبر وي. خو کېدای شي په وخت کې به دا آزادي چې هغې دا پوهنتون اوس لري تاسې ونه لري. خو یو خبر دا ده چې موږ یو سیاسي پانتون نه یو، موږ د افغانستان دولت، د افغانستان کلتور ته ډېر زیات توجه لرو. انشاءالله نور هم کولی شو ځان د دې سره برابر کړو، وخت زمان سره البته.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د امریکایي پانتون د اکاډمیکي برخې له اداري مسؤل وحید الله نوري سره مو د دې پانتون د راتلونکي په اړه پښتو اندېښنو مرکه واورېده. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې او ریپورټونه په ویبسایټ کې هم وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو آدرس دی. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
رپورټونه وایي چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپلې دندې څخه استعفا کړې ده او خپل استعفا لیک جمهور رئیس حامد کرزي ته استولی دی. په خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ بمې چاودنه کې د وژل سویو کسانو شمیر 23 ته لوړ سوی دی. چاودنه پرون د پېښور په قصه خاني بازار کې په داسې وخت کې وسوه چې ډېره ګڼه ګوڼه وه او په ښار کې د روغتون مسؤلین وایي چې تر یو سلو وته زیات زخمیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل چې مشکوکو امریکایي بي پیلوټ الوتکو په قبایلو کې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې حمله کړې دي چې درې مشکوک وسلوال پکې وژل سوي دي. د عراق په مرکز بغداد کې په بمې چاودنو کې نن 23 تنه ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل جنوبي کوریا ته تللی او هلته یې نن ویلي دي چې د خپلو ځواکونو د شمیر د کمولو پلان نه لري. اوس مهال 23,500 امریکایي عسکر په جنوبي کوریا کې میشتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو ویر لري چې په سوریه کې د اپوزیسیون ډلې به بیا هم پوځي حملې ته د غربیانو د لمسول لپاره د کیمیاوي وسلو څخه کار واخلي. سرګی لاوروف نن په یو مرکه کې چې د روسیې کمرسانت روسپانی چاپ کړی ده ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له زور د کار اخیستلو اجازه نه ده ورکړ سوې، نو د دې مسلې څخه باید د نورو معناو اخیستلو هڅه ونه شي. او نن با په سالزبرګ کې د چک جمهوریت د پخواني ولسمشر واسلاو هاول په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکي اعلان شي.
دوستانو تاسو مخکې له ساده راډیو نه اوریدل، ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د پلاتونکو یو شل کسیزه ډله نن سوریه ته زیاده په تاسو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیکله د مشخص غواړي چې ټول کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو یوه لومړنۍ شل کسیزه ډله نن دمشق ته په دې هدف ځي چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د تنظیم چارې پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې باید د سوریې کیمیاوي وسلې لمنځه یوړل شي او د دې کار لپاره د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له ادارې څخه د مرستې غوښتنه شوې ده. په پام کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې پلټون کې به د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره سبا د سوریې له چارواکو سره وګوري. پلټون کې هیله مند چې د اکتوبر میاشتې تر پایه به د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه یو رپورټ برابر کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد یک شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې رژیم به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي او ټول کیمیاوي وسلې به له منځه یوسي. اسد دغه ژمنه د ایټالیا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شو وکړه. د دغه پریکړه لیک له تصویبې دوه مخکې له نړیوال ټولنې سره د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ساتلو په اړه موافقه کړې وه. د روسیې په نوښت دغه پریکړه لیک اساسي ټکی هم زموږ پر همدې غوښتنې سرخی چې موږ به دغه کار کوو. دا زموږ غوښتنه ده او هغه مو په 2003 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه چې په منځني ختیځ کې باید ټولې دغه وسلې له منځه یوړل شي چې دغه سیمه له کیمیاوي وسلو څخه پاک شي. د ملګرو ملتونو پریکړه لیک له اساس څخه غواړي چې کیمیاوي وسلې نړیوال ټولنې ته وسپاري، خو که د هغه رژیم دغه کارونه کړي په پریکړه لیک کې د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو ګواښ نه دی شوی. سوریه ورسله هغه د کیمیاوي وسلو په لرلو اعتراف وکړ چې د اگست په 28 د مشق په نږدې په حمله کې چې زهرجن ګاز پکې استعمال شوی وو په سلګونو کسانو وژل شول. واشنگتن د سوریې رژیم د دې کار مسؤل بللی، خو د دمشق نږدې متحد موسکو بیا ملامتي د سوریې په وسلوالو مخالفینو اچولې ده.
قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو لا چپو څخه د ځوان فکر خبرونه ته خراغلاست. کوربه مو زه موجب رحمان حبیب سایم. خو مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه درته معرفي کړم، یو ځل په دې نه خبرونه د موضوع په اړه لاند معلومات درواورم. دوستانو په نن نه خبرونه کې موږ دا چې څنګه ځوانان کولای شي په ټاکنو کې برخه واخلي او دوی څنګه کولای شي نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي ترڅو د خپل راتلونکي لپاره یو ښه کس د ټولو د اعتماد وړ کس وټاکي ترڅو یو هر اخیز بدلون ایواتره رامنځته کړي. ځوان را سره دی هر یو توریالی جلالزی په بلخ ولایت کې میشت کس دی او همدارنګه د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د څانګې څخه فارغ شوی دی. همدارنګه جاوید واک د بلخ پوهنتون د شریعتو محصل را سره دی او محمد جمیل سباون د بلخ پوهنتون د حقوقو د څانګې محصل را سره دی. په خبرونه کې وار به ورکو ښاغلي جلالزی ته. ښاغلی جلالزی، که دا راته ووایي چې څرنګه کولی شو په پیل کې ځوانانو ته انګیزه ورکړو تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي؟
د عامه پوهاوي له لارې موږ کولی شو ځوانانو ته وښیو او ځوانان او په دې وپوهوو چې د دوی د رای ورکول څومره اهمیت لري او دوی رول په ټولنه کې سیرې ډیر مهم دی. دوی باید وهڅوو چې د دوی رول په ټولنه کې مهم دی او دغه د انتخابات یو مهمه پروسه ده، یو چې موږ خپل سرنوشت پکې ټاکو. نو ځوانانو ته موږ باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته برابر کړو چې ځوانان دې ته تشویق کړو چې دوی لاړ شي انتخاباتو کې برخه واخلي او نور خلک هم تشویق کړي، ځکه د دوی رول په ټولنه کې داسې دی چې کله دوی خبره کوي نو یو څه اغیزه پر نورو هم کیندي. اوسني ځوانان نیکمرغه ځوانان تر ډېره حده په ارزښت یې پوه دي. ښه خبره دا ده چې موږ نور یې وهڅوو دی لار شی او پټاکنو کې برخه واخلي.
خغله هو کدار ته وای چې نور استلار موجود دي چې دا ځوانان وه څول شي تر څو په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
لکه مخ کې چې جلال زیم وویل، ځوانان نو سغه د لس کلو یا د دو لس کلو مخ کې ځوانان نه دي چې یوازې د ځان فکر یې درلود. اوس وخت کې ډېر تغییرات راغلي، تیرو ټاکنو دوه دورو ټاکنو ته په کتو سره اوس وخت کې یعنی د ځوانانو کوم خوځښتونه یا انجمنونه چې دي یا مدني ټولنې دي چې ډېری غړي یا استازي په کې ځوانان دي، نو زما په ګمان د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي یوه برخه هم لري. که د ځوانانو د لا ګډون دپاره په ټاکنو کې د انتخاباتو عامه پوهاوی له د ځوانانو عامه پوهاوي برخه د ځوانانو له انجمنونو سره اړیکه ونیسي، د هغه مدني ټولنو سره چې ډېری په کې ځوانان کار کوي له هغو سره اړیکې ونیسي، د دوی په هڅو د دوی په مرستو سیمینارونه جوړ کړي، د خلکو د ټاکنو ته د خلکو د رابللو په موخه یا همدا ډول په زیاتره په پوهنتونونو کې به دې هغه فوکس وشي چې هلته ځوانان ټاکنو ته وهڅوي، ټاکنو کې ګډون وکړي، یوازې خپل رای استعمال کړي. همدا ډول نورې لارې چارې هم شته چې هغه کم شخصي اړیکو نه کم ځوانان چې پوهیږي د رای د انتخاباتو ارزښت ورته معلوم دی، هغه خپل شخصي اړیکو نه په استفادې سره هم دی کولای شي چې خلک یا نور ځوانان ملګري ټاکنو ته واسوي. نو زما په ګمان دغه هغه د انتخاباتو کې د ګډون هغه
ښاغلی سباون، جاوید واګې ته اشاره وکړه چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان وهڅول شي، څه فکر کوي؟ ستاسو په پوهنتون کې تر اوسه دا لړۍ پیل شوې او تمه شته چې پیل شي؟
مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم، انتخابات موږ تقریبا مخکې له یو لسیزې رژیمونه او حکومتونه طی کړه او بعد له هغه نه رالو د دیموکراسۍ څنګ ته. دیموکراسۍ ته انتخابات ډیر ضروري دغه دی چې باید موږ انتخابات ولرو دیموکراسۍ سره. او موږ ځوانان په مجموع کې کولی شو په درې برخو وویشو چې یو ځوانان دي لکه څنګه چې پوهیږو افغانستان کې بې سواد قشرم ډیر دی، یو ځوانان دي چې یو برخه بې سواد دي، یو برخه دي چې نیمه سواد لري، او یو برخه دي چې په پانتونو کې درس وایي او محصلین دي. دا بې سواد ځوانان ډیر زر کولای شي چې د غونډو طرف نه دغه شي واخیستل شي په بې سواد دغه شي او هغوی رایې ته واخیستل شي. او د نیمه سواد چې لري دا ځوانان هم تر یو حده کېدای شي چې دوی مندې خلک تاثیر کوي خپل د څوک چې ځان کاندیدې او انتخاباتو کې سهم اخلي. خو موږ باسواد ځوانان هم لرو چې باسواد ځوانان مند ډیر په اسانۍ څوک نشي کولای چې رایې ته واخلي او یعنی په حساب رایې دغه کې دا غره لکه څنګه چې هغه نه غواړي رایه ورکړي هغه نفر ته رایه ته واخلي چې ته دغه نفر ته رایه ورکړه یعنی لږ زر آگاهي لري او موږ امیدواري دغه ځوانانو ته لرو دغه څوک چې محصلین دي او سواد لري کولی شي چې نور ځوانان تشویق کړي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي او عمومي آگاهي ډېره کړي او دغه ځوانان کولی شي خو موږ پوهیږو چې هغو مشه ځوانانو ته په افغانستان کې حق نه دی ورکړل شوی چې مسؤلیت نه دی ورپېژندل شوی خو موږ ځوانان خپل کولی شو چې خپل مسؤلیت خلکو ته ورپېژنو چې موږ دغه کار کولی شو او موږ دغسې خلک تشویقولی شو
دغه لارې تاسو پوهنتون کې پیل شوی
زموږ پوهنتون کې بعضی گروپونه شته دي او بعضی گروه شته دي چې دغه عمومي آگاهۍ په برخه کې کارونه کړي دي او ما خپله هم په مجلس کې سهم اخیستی و چې بې سواده ویلی شو بې سواده او نیمه سواده ځوانان هم راټول کړي ول او هغو ته هم دغه انتخاباتو باره کې معلومات ورکو چې تاسو څه رقم کولی شئ خپل رای استعمال کوي آیا رای حق دی تکلیف دی دغه مورد کې موږ هغو ته بعض یو څه معلومات ورکړي ول
دغه ستاسو معلومات چې دوی ته ورکړي څومره دا معاصره تمام شول او څرنګه پوه شوي چې دې تاثیر درلوده
دې معلوماتو واقعا خپل تاثیر لرودو په ځوانانو باندې په خاطر چې زمونږ ځوانان بې سواده دي ډېر زر دغه د نورو غونډو طرف نه دغه کیږي اخیستل کیږي نو موږ ورته وویل چې دغسې خپل رایه خرڅه نه کوي او دغه نه کوي وم لیده چې ډېر مؤثر واقع
ښاغلی جلال صاحب سباون ځوانان په دریو برخو وویشل هغه ځوانان چې زر سوء استفادتي کیږي هغه ځوانان چې وروسته راځي چې دوی دا درک کړه چې کوم کس ته باید رایه ورکړي کوم کس کولی شي چې ټولنې خدمت وکړي او بله طبقه باسواده طبقه یې په ګوتو کله چې هغه کولی شي بې له دې چې عامه پوهاوی ورکړی شي دوی خپله پوهیږي څه فکر کوي چې هغه ځوانانو ته چې دوی سوء استفاده ترې کیږي هغوی ته سره عامه پوهاوی ورکړو تر څو دوی وکړی شي په انتخاباتو کې په سم ډول رای وکړي
له بل مرغه تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو په هغه شکل چې باید وي د بهر ډیموکراتیک فضا کې تر اوسه پورې هم ځکه نوې د انتخابات زمونږ دپاره مونږ دوه دورې انتخابات تیر کړي دي د ولسمشرۍ نو زمون خلق دې فرهنګ سره ډیر نه دی آشنا لکه مخکې کلونو کې مونږ داسې خاص انتخابات نه درلودو دغه دوه دورې مونږ انتخابات تیر کړلو مونږ لږ لږ تجربه ترلاسه کړه اوس هم په افغانستان کې په ډیرې سیمو کې د قومي اړیکو د ژبې پر بنا یا د ځین نورو مسایلو پر بنا خلک رای ورکوي تر اوسه هم دا یوازې نه چې زمونږ نالوستې کسان دا کار کوي بلکې زمونږ لوستې خلک هم دغه کار کوي نو دا ډېره ګرانه خبره ده چې مونږ دې اوس وکولی شو خلک پر دې سویې ته ورسوو چې هغوی دې په خپله خوښه او دې وړ سړي ته رایې ورکړي ځکه هماغه فکرونه دوی سره اوس هم شته دوی اوس هم د قوم پالنې په اساس د سیمې پالنې په اساس د ځینو ژبني مسایلو په اساس یا ځینو نورو مسایلو په خاطر دوی چا ته رایه ورکوي دا ډېره ګرانه خبره ده خو که مونږ یو وخت ته صبر کوو یو څو پړاو له انتخابات تېروو نو ورو ورو زموږ خلک په خپله پوهیږي چې مونږ څه رقم خلک د رایه ورکوو یا دغه رایه زما څومره ارزښت لري تر اوسه زموږ خلک ډېری خلک تر اوسه په خپل د رایې په ارزښت نه پوهیږي ورې ولسمشر د پنځوس جمع یو رایې پنځوس فیصد جمع یو رایې باندې کامیابیږي نو دلته جمع یو رایې دا مانا چې یوه رایه دومره مهمه ده چې د دغه کاندید سرنوشت ټاکي دا په دې معنی ده چې یوه رایه ډېر ارزښت لري خو زموږ خلک تر اوسه په دې ارزښت باندې نه پوهیږي او دا چې مونږ څنګه کولی شو دوی ته قناعت ورکړو اوس لپاره ډېر ګرانه خبره ده زما په نظر ځکه تر اوسه مونږ له هغه قومي ژبني او سیمه ییزو ځینو نورو فکرونو لا نه یو راوتي مونږ تر مهم دا دی چې دغه پړاونه راوتو لپاره چې مونږ پوهو او مونږ پوه حاصل کړو مونږ زده کړې وکړو او د زده کړې له لارې مونږ کولی شو دغه محدود فکر چې وخت کې په نړۍ باندې تعاقم ولو د دغه محدود فکر نه واوړو.
درنو دوستانو، تاسو د حاضر اډو څخه د ځوان فکر خبرونه اورئ. کوربه مو سه مجیب الرحمن حبیب زی، قدرمن میلمانه را سره هر یو توریالی جلال زی، محمد جمیل سباون او جاوید واک را سره په خبرونه کې دي. را به شو واک ته. ښاغلی واک، څنګه کولای شي ځوانان چې د ټاکنو د ترسره کېدو په مهال له تقلب څخه مخنیوی وکړي؟
مننه. د ټاکنو په محل یا په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي دند تر ډیره زما په ګمان هغه ځان ته کسان لري، لکه د انتخاباتو کمیسیون د ځوانان مخې ملګرو یادونه وکړه. په ټاکنو کې د ځوانانو، لکه هغه ځوانان چې رایه ترې اخیستل کېږي، یا داسې کوم مسله، زه یو څه باندې باوري یم که موږ تیرو دورو ته ګمان وکړو، اوس ته ډیر تغیرات راغلي. تغیرات په دې معنا چې اوس خلک پوه شوي، څومره چې پوه شوي وایي هماغومره پوه شوي. زموږ هغه د دولس کلن تک ته په کتو سره زموږ د دولت او د حکومت، زه وایم په پیسو باندې څوک رایه نه شي اخیستی. وعده به ورسره وکړي، څوک خلک به وعده وکړي چې موږ رایه درکو، خو کچیرته هغه کس باندې د ځوانانو اعتماد نه وي، یا د ځوانانو هغه کومې غوښتنې چې دي.
موږ دا تجربه درلوده چې تېرې ټاکنو کې همدغه دغلۍ ترسره شوې، په بلخص بلخ ولایت کې، په هغه ولسوالیو کې مثلا چې په چاربلک او چمتال ولسوالیو کې.
ګوره، درغلۍ ترسره شوې، درغلۍ چا په پیسو رایه وانخیسته، داسې درغلۍ ترسره نه شوې. درغلۍ داسې ترسره شوې چې صندوقونه ډک شول.
څرنګه ځوانان کولای شي د همدغه ډول درغلیو مخنیوی وکړي؟ مسؤلیت یې څه دی؟ دوی
د ځوانانو مسؤلیت هم دغه ده، ویل د خلکو ته ووایي درغلي مه کوئ. هغه څه چې ویني زه خپل کلي کې، خپل سیمه کې کم څه وینم چې هلته درغلي کېږي، زه باید مربوط ارګان ته خبر ورکړم چې دلته دغه درغلي څه وي. ځکه د ځوانانو مسؤلیت تر همدغه ځای دی. او بل، په افغانستان غوندې ټولنو کې چې لکه ملګرو چې ویل څو درې لسیزونه زیات جنګ جګړو ځپلی، اوس په کې جنګ روان دی، دغومره هم چې دی دا ډیره خبر ده. یعنی هغه موږ ته د راتلونکي دپاره کم یقین را کوي، کومه خوشبینی را کوي، همدغه ده چې اوس ما او تا ناست یو، یا دغه ځوانان ناست دي په ټاکنو غږیږو. دا که نظر ورته وشي ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان دپاره چې ځوانان په ټاکنو باندې غږیږي، په ښو ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر راټول شوي غږیږي. نو تر اوسه پورې کوم کار چې روان دی ښه روان دی. موږ هیله مند یو چې خپله د انتخاباتو کمیسیون ډیر پام وکړي په دې برخه کې. د ځوانانو نه هم دا غوښتنه ده، نو انشاءالله موږ به ښې ټاکنې ولرو.
له دې سره چې ښاغلی واک په دې ټینګار کوي چې موږ به ښې ټاکنې ولرو په راتلونکي کې، ځینې ځوانان ګیله لري چې د ټاکنو په کمیسیون کې ځوانانو ته زمینونه نه مساعد شوي تر څو کار وکړي، څه فکر کوي خپله د یوه ځوان په صفت ښاغلی سباون چې ولې د زمینونه نه مساعد شوي او که شوي ولې کمه ده؟
اوس موږ که دې ته فکر وکړو، لکه څنګه چې ورونو وویل، آهسته آهسته موږ راګي روان ډیموکرات حکومت څنګ ته، یعنی یودم موږ نشو تللی ډیموکرات حکومت څنګ. دا ضعفونه حکومت لري، دا زموږ قبول دی چې دا ضعفونه پکې شته دي، خو اوس د زموږ ځوانانو نقش دا دی چې فقط موږ کوشش وکړو چې خلکو دغه باسواد ځوانان دلته راټول، باسواد ځوانان د خلکو عامه آګاهي ډېره کړو چې خراب شخص رای ورنکي، دغه شخص رای ورنکي، څوک چې مستحق هغه ته رای ورکړي. صحیح ده، په کمیسیون کې به دغه نه ورکړل شوی، خو اوس نو دغه څه چې دي موږ دغه موقعیت نه باید استفاده وکړو او مخکې لاړ شو.
راوشو ښاغلی جرازي ته، ستا ځواب څه دی؟
زما په نظر په نسبت تیرو ټاکنو ته سکل د کمیسون دی، که د سم شکایتو کمیسون دی، که دارنشا دی، یا د خپل کمیسون دی، ځوانانو ته د مدني ټولنو فعالونو فعالینو ته ډېره برخه ورکړل شوې ده. د سم شکایتو کمیسون ته چې وګورئ، په کې مشر یې ځوان دی او د ځوانانو یو فعال غړی دی، د همدې مدني ټولنې فعالین دي. همداراز په خپله کمیسیون کې او دارنشا کې ځوانان برخه اخیستې ده. همداسې په سیمه ییزو ادارو کې هم اکثره کارمندان یې ځوانان دي، چې د ډیفسیان ورته وایي، یا د هغه عامه پوهاوي کوم کارمندان چې دي دا اکثره ځوانان دي. نو دا خبره زه تر ډېره حده زما دپاره د منلو وړ نه دی چې ځوانانو ته برخه نه ده ورکړل شوې. ځوانان اکثره هم پکې دي په کمیسون کې دي او درنشا کې سامه شکایاتو کې ځوانان شته دی، خو سکل فکر کوم ډېر برخه ورکړل شوې ده نسبت نورو کلونو ته، او هغه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شوې ده چې هغې د دې ټولنې د دې ولس د دې هیواد ته ژمن پاتې شوي دي، او تر ډېره حده به د دې کوشش دا وي چې یو رښتینی او عادلانه او شفاف ټاکنې تر خپل حده کوشش کوي به دې چې ټاکنې ترسره کړي.
قدرمن دوستانو له ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. کوربه مو زه مجیب الرحمن حبیب سیاو را سره قدرمن میلمانه هر یو جاوید واک، محمد جمیل سباون او توریالی جلازی را سره دي. جاوید واک به وار ورکو دا چې په دې وغه کېدلو چې څنګه کولی شي ځوانان نور وهڅوي تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي، او همداسې تر څه حده په کمیسیون کې ځوانانو ته دا زمینه مساعده شوې چې دوی هلته کار وکړي. اوس به راشو ولې هغه پوه ځوانانو تر اوسه هم د رای ورکونې کارتونه ډېری ځوانانو په لرو پرتو سیمو کې نه دي ترلاسه کړي. واک
زما په ګمان بیا هم همدا خبره ده چې دلته د انتخاباتو د کمیسیون ستونزه ده، او همداراز موږ د ځینو سیمو لرو پرتو سیمو امنیتي وضعیت دومره د ډاډ وړ نه دی چې هلته د خلک وکولی شي په آزاده توګه کارت واخلي. زه فکر کوم په ښارونو کې به ډیر داسې کم ځوان پیدا کړي چې هغه د کارت نه وي اخیستی. البته که چا کارت نه وي اخیستی ممکن هغه پخوانی کارت ولري. نو ښارونو کې او همدا امنو سیمو کې هغه ځایونو کې چې هلته د کارت ورکولو مرکزونه دي، هلته که موږ لاړ سو هره ورځ وګورو نو زه خپله تلی یم، د سترګو لیدلی حالت مې دی. نو قطار خلک ولاړې راځي، ښځې نر ځوانان سپینګیري ولسوالان هغه هره ولسوالۍ کې اوس یو مرکز ته د کارت ورکولو. خو واقعا دا یو ستونزه ده که زه هم وای مثال زه یو مثال لرکوم، د چمتال ولسوالۍ د کارت ورکولو سایټ په د ولسوالۍ په مرکز کې دی، خو داسې کله شته چې د ولسوالۍ له مرکز نه پنځه څلوېښت کیلومتره لرې پروت دی. هلته د هغه کلي سرک خراب دی، دا کلی خلک دی نه ویریږي که زه لاړ سم ممکن په لاره کې مې یا غل را باندې راسي یا مې مخالفین ونیسي ومې وهي یا تا ومې وژنې په دې چې تا ولې کارت اخیستی. نو دا ستونزې شته دي په د انتخاباتو. خو یوه خبر ده، اوس د انتخاباتو کمیسیون دا د وروستیو کې اوازې دي په پلان کې لري چې دی به هر کلی ته خپل د کارت ورکولو ټیمونه لیږي، چې دا ډېره ښه خبر ده. او په دې ډول موږ کولای شو ټولو کلیو کې خلک هغه کم په شرایطو واجد کسان چې دي هغې کارت واخلي.
ښاغلی سباون واک وویل چې په لرو پرتو کې امنیتي ستونزې ځوانان دې ته نه دي پرېښودلي تر څو کارتونه ترلاسه کړي. څه فکر کوئ که دا لړۍ همداسې پر مخ لاړ شي نو د لرو پرتو کسان به څو چې قدرت ته راځي هغه به د دوی د منلو وړ کس وي؟
تر یو حده زه د واک صاحب خبره تاییدومه. رښتیا هم امنیتي ستونزې په افغانستان کې شته دي، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل دا مشکلات موږ سره شته دي او موږ دغه مشکلاتو سره باید مقابله وکړو او باید مخکې لاړ شو. خو هغه ځوانان واقعا په لرې پرتو سیمو کې لکه څنګه چې موږ د نورو تیر شوي انتخاباتو نه موږ خبر یو، انتخاباتو تیر شول کارتونه نه ول اخیستي، دا مشکلات شدید امنیتي ستونزو مشکلات. او هغه څوک چې رئیس جمهور کیږي په حساب انتخاباتو کې برنده کیږي نو که وکړی شي چې د هغو ته خدمت وکړي او آیندې کې په بل انتخابات کې هغو ته دا موقع مساعده کړي چې ورشي رای ورکړي او خپل رای واقعي شخص ته او حقیقي شخص ته ورکړي.
دوستانو د انتخاباتو په اړه مو خبرې وکړې، او بعضې دوستانو وویل چې امنیتي ستونزو له امله نشي کولای ځوانان په لرو پرتو سیمو کې رای وکاروي. دا څوک چې وروسته له انتخاباتو قدرت ترلاسه کوي هغه به دا د هغو لرو پرتو سیمو چې دوی رای نه دی کارولی د منلو وړ کس وي که نه وي، ځوانانو خپل نظر پرې ورکړ. اوس به دې ته غوږ شو چې څنګه کولای شو همدغه ستونزه په ډېر لږ وخت کې له منځه ویسو او د چا اصلي مسؤلیت دی؟
زما په اند په دغه لنډ مودې کې چې انتخابات هم رانږدې دي نو د دغه مشکل د لرې کولو لپاره ډېره ګرانه خبره ده چې موږ دغه مشکل اوس حل کړو. دی لپاره به موږ باید ډېر مخکې دا پلان درلودی او موږ کار کړی وای چې دغه امنیتي ستونزې موږ پوهېدو چې ټاکنې را روان دي دغه ستونزې موږ حل کړی وای. خو له بده مرغه ستونزه لا پاتې دی، خو که یوازې شمال ته فکر ونه کړو نورو ولایتو ته، هلته ستونزې نسبت شمال ته ډېرې دي. شمال کې هم ځینې وخت یو پروژوي غوندې نامنۍ په انتخاباتو په وخت کې پیدا کیږي، خصوصا پښتون میشتو سیمو کې. د تېرو انتخاباتو موږ تجربه لرو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې لکه چمتال، چاربولک او بلخ ولسوالیو کې دومره خاصه ستونزه نه وله. ولې؟ کله چې انتخابات کېدو، د انتخابات په ورځ هلته خلک له رایې ورکولو څخه مانع شو، سره له دې چې خلکو غوښتل لاړ شي رایې ورکړي، ولې خلک منع شول؟ دینه یو مخالفه ډله را پیدا شول او خلک یې منع کړو. اوس هم دغه ویره تر یو حده شته دی، موږ باید دا ویره ولرو چې ممکن بیا همداسې یو ډله را پیدا شي چې خلک له رایې ورکولو نه منع کړي. د دې لپاره موږ باید له مخکې نه کار کړی، په دې کمو شرایطو کې نه کیږي. خو بیا هم که موږ له قومي مشرانو سره د په کلیو کې له ملا امامانو سره او هغه خلک چې په سیمه کې دي او هلته نفوذ لري له دوی سره وغږیږي، حکومت امنیتي چارواکي چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي تر څو دغه ډلې چې راغلي راځي د دې سیمو کې او د انتخاباتو ته خلک نه پرېږدي، نو د دغه ډلو د را پیدا کول او د دغه ډلو هلته د مشتی دا مخه ونیسي. نو دغه هغه ولسي کار نسبت په امنیتي ځواکونو ته زما فکر ډېر ښه دی، ځکه هلته قومي مسایل دي، خلک په خپل ملک یو مشر ته ارزښت ورکوي، نو د هغو خبره تاثیر هم لري. که امنیتي چارواکي هم لاړ شي، یعنی ښه خبره ده چې امنیتي ځواکونه هم باید وي، خو یوازې پر امنیتي ځواکونو باید بسنه ونه شي، باید په سیمه کې پر خلکو باندې هم کار وشي تر څو خلک خپل دغه خپل امنیت د ټاکنو امنیت خپل هم ته یو هدف ونیسي.
دوستان، تاسو د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د خپرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې وه او ځوانانو پرې خبرې وکړې. په ټوله کې یو نتیجهګیري سره ولرو. ځوانان دې ته خوشبینه دي چې ټاکنې به ترسره شي او دوی به د خپل خوښې کسته رایه ورکړي، او همدارنګه دوی وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د امنیتي ستونزې هم موجودې دي تر څو هغه ځوانان چې په لورو پرتو سیمو کې میشتي هغه رای شکاره ولای. او همدارنګه د ځوانان په دې باور دي چې د ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره یو وسیله اداره عامه په هوای دی. د ورته ځوان فکر خبرونه تر بل خبرونه مو په لور چښتن سپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زه صبر وم خو نه صبرېږي، وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي گوکم زرم پتا پسی ہوگی گی وایا چنگا کم وایا چنگا کم سے صبر وما خون صبری گی وایا چنگا کم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری
خدے کہیں چار کی گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایا سنگ وکم درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم خوش پو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم لغڑن جون پستیری گی وایت سنگ وکم سرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگ